د ماسختن 9 بجې شوې. احمد چې بریم داسې جوړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. طالبانو نن د کابل په هوایي ډګر کې متحده عربي اماراتو ته د 100 شزینه محصلانو د سفر مخنی ولیده. د متحده عربي اماراتو یو سوداګر او د الاحبتور ګروپ بنسټ یې شوډون کوي خلف احمد الاحبتور نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکلی د طالبانو دغه اقدام سخت مایوسه کړی دی. شاغلی الاحبتور زیاته کړې د دوبۍ د پانتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسونه برابر کړي وو، خو د دې خبره طالبانو نن سهار د کابل په هوایي ډګر کې دوبۍ ته د دې نجونو د سفر مخه ونیوله. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم سر له سبا د اونۍ تر اخره په ننګرهار، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د ورښتونو له امله د سیلونو د بهیدو امکانات شته. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت نن په یو خبر پاڼه کې په دغو ولایتونو کې چې ورښتونه او د واورو د ویلې کېدو امکانات پکې لیدل کېږي له خلکو غوښتي دي چې د سیندونو له غاړو د سیلونو په وخت ژر تر ژره ځانونه خوندي ځایونو ته وباسي. د اوړي په پیل کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو له امله تر 500 ډیر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د افغانستان د فوټبال د ولسکلونو ځوانانو ملي لوبډلې نن د ایران د ولسکلونو ټیم ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. دغه سیالي نن د منځنۍ آسیا یا کافا سیالیو په ترڅ کې ترسره شوه. د دې لوبو پر مهال افغان لوبډلې تر دې مخکې قرغزستان ته ماتې ورکړې وه او له تاجکستان څخه لوبه بایللې. د هند چندریان 3 فضایي بیړۍ د سپوږمۍ پر جنوبي سطح کښېناسته. ساینس پوهان وایي چې شایي هلته کنګل شوي اوبه او ارزښمن عناصر وموندل شي. دغه بیړۍ نن د هند په وخت د مازګر 6:40 وتوانېده چې د سپوږمۍ پر غولي کښېني. سپوږمۍ ته د هند ماموریت 2 ورځې وروسته تر دې بریالی شو چې د روسیې ورته ماموریت ناکامه شو. هند لومړی هیواد شو چې د سپوږمۍ جنوبي برخې ته یې بیړۍ لیږلې او بریالۍ یې ښکته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ټانګ ښار کې نن د وسلوالو د بریټ پترس کې پولیس ووشل شو او یو شمیر ملکیان ټپیان شول. په ټانک چارواکي وای په موټر سایکل یو کس پر یو افسر ډز وکړي. چارواکو د ټپ شوی ملکیانو د روغتیایي وضعیت او شمیرو په اړه څه نه دی ویلي. کومې ډلې تر دې دمه د دې حملو مسؤلیت نه دی منلی. دا خبرون ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې طالبانو په لسکونو افغان جنې چې متحد عربي اماراتو ته روانې وي د کابل له هوایي ډګره ګرځولې دي. یونیسف په افغانستان کې ماینونو او چاودیدونکو موادو ته اندېښنه ښکاره کړه چې د ماشومانو تلفات ورسره زیات شوي. د بشري حقوقو شاوخوا 500 سازمانونو د مدني فعال متي ولاوي ساده خوشکېدو غوښتنه وکړه او په غزنی کې بڼوال د میوه حاصلاتو ته سش کال خوشاله دي خو نور هیلې لري.
ساری خونی یو داسه شان که دیمو سا کمک و که جوری که یوان دی مارکیت پاوه که دیمو دیر مشکلات دی.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
لکه څنګه چې موږ خبرونه کې واوریدل د طالبانو د حکومت استازیو د غولسکونو جنو د سفر مخنیولې چې غوښتل نن سهار د زدکو لپاره د کابل هوایي ډګر دوبۍ ته ولاړ شي. میلیاردر خلف بن احمد الاحبتور چې د جنو ته د زدکو زمينه برابر کړې و په خپل ایکس شبکه کې یو پیغام خپور کړ چې پکې د طالبانو د عمل د نه منلو وړ بلل دی. هوا غي غندل دی د پورته بخ کې له طالبانو غوښتي چې د سونځه هوا رکړي. جزئیات امید زهیر مل پر راپور کې.
د الحبتور ګروپ مشر میلیاردر خلف بن احمد الحبتور وای د طالبانو حکومت هغه سل جونی چې غوښتل یې نن سهار په دوبۍ په هنتون کې د زده کړو لپاره سفر وکړي له هوایي ډګر بیرته ګرځولې دي. هغه په خپل ایکس شبکه یو پیغام کې د طالبانو په دې عمل سخت انتقاد کړ او د طالبانو د پریکړې تراژیدي د انسانیت، تعلیم، مساوات او عدالت په اصول گزار بلل دي.
زنن په دې پریکړه ډیر مایوس یم. زه هیله لرم چې طالبانو حکومت په دې پریکړه بیا کتنه وکړي. زه غوښتنه کوم چې دوی ته اجازه ورکړي. دوی د زده کړو او سفر حق لري. دا عمل د منلو نه دی.
د الحبتور ګروپ مشر زیاتوي د دوبۍ د پوهنتون په مرسته د غونجونو ته تحصیلي بورسې چمتو کړې وي او تر خوای د حکومت سره په همغږي ورته د اوسېدو، امنیت، ترانسپورت، روغتیا او په ټولو برخو کې اسانتیاوي برابر شوې دي. میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په نړیوال ټولنې او ټولو خکیلو اړخونو غږ کړی چې ژر تر ژره ګام پورته کړي او د دله قوله د دې مبارزو زده کوونکو په ژغورلو کې مرسته وکړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې بی له محرمه د ښځو او نجونو په سفر بندیز لګولی و. ورته وخت کې میلیاردر خلف بن احمد الحبتور په خپله ایکس شبکه له دې افغان جنو د یوې غږ هم خپور کړی چې هغه پکې د طالبانو لخوا له هوایي ډګره د راګرځېدو په اړه خبرې کوي. دل حبتور گروپ مشر د دې انجلۍ نوم نه دی ذکر کړی.
موږ اوس وایي میدان کې یو، خو حکومت اجازه نه راکوي چې دوبۍ ته ولاړ شو. محرم لرو خو دوی غوته هم اجازه ورنه کړه چې محرم درلوده. کله چې دوی د زده کړو ویزه او ټکټ ولیده اجازه یې رانه کړه.
د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم په ځلونو په هوایي میدان کې د هغو نجونو او ښځو د سفر مخه نیولې چې محرم یې نه درلود. تر خوای افغان نجونو او ښځو په ځلونو ازادي راډیو سره خبرو کې شکایت کړی چې طالبان له موټرو ښکته کوي او په یوازې ځان د لنډ سفر اجازه هم نه ورکوي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د 2020 میلادي کال په ډسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې پکې له محرم پرته تر 80 کیلومتره لرې د نجونو او ښځو په سفر بندیز لګول شوی و.
ازادي رادیو تلیرویش ساته ل تاسو سره ده.
د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونو او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوی فعالانو په یو سرخلاص لیک کې د طالبانو له بند د ستاکړو په برخه کې د فعال او د قلملار بنسټ د مشر متي الله بي صادق خوشکېدو غوښتنه وکړه. نړیوال ټولنې ته په دې سرخلاص لیک کې راغلي دوی د متي الله بي صادق د اوشت غیر قانوني بند او د هغه د روغتي او روحي حالت په اړه جدي اندېښنې لري. د متي الله بي صادق ورور عطا الله بي صادق د 500 میاشتو رئیس یې ورور په زندان کې او به برخلیک دی. جزئیات په دې راپور کې
لسګونه مدني فعالانو، د بشري حقوقو او زده کړو د برخې فعالانو، د بشر د حقوقو ملاتړ سازمانونه، ژورنالیستانو او ډیپلوماټانو نړیوالې ټولنې ته یو سرخلاصه لیک استولای او د زده کړو د فعال او قلملار بنسټ مشر متي الله وی صادق خلاصون وختنه کړی ده. د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونه او د بیلابیلو برخو شاوخوا نوي فعالانو لاسلیک کړی دی. دا پرانیستی لیک د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش، د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر ښاغلی حسین ابراهیم طه، د اروپایي کمیسیون رئیس، د اروپا د پارلمان مشر روبرتا میتوسولا، د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکارۍ د ټولنې د سارك رئیس، د افغان ښځو او نجونو د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري، په افغانستان کې د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ، د بشري حقوقو د شورا رئیس، د ناروې، آسترالیا، پاکستان، فرانسې، آلمان، انګلستان، ترکیه، امریکا متحده ایالات، قطر او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو ته استول شوی دی. نړیوالې ټولنې ته په دې پرانیستې لیک راغلی متي الله وی صادق افغانستان د زده کړو برخې مخکښ فعال دی چې په سولې استوګې په افغانستان کې د هلکانو او نجونو د زده کړو د حق لپاره کار کړی دی. په لیک کې دا هم راغلی چې دوی د ښاغلي ویسا د اوږد غیر قانوني بند او د هغه د روغتیا او روحي حالت په اړه جدي اندېښمن دي. دوی په دې لیک کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په ګډون پر ټولو طالب چارواکو د سفر بندیز غوښتنه هم کړې ده. متي الله وی صادق مارچ په 28مه د کابل ښار په 15مه ناحیه د خوشحال خان په سیمه کې د کور لمخې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو او د 15 میاشتو راهیسې چې لا هم د طالبانو په زندان کې دی. د وی صادق نیولو په اړه د طالبانو حکومت تل ویلي چې نوموړی دوی د حکومت له اجازې پرته غونډې کولې او عام افکار مخشوشول، هغه څه چې کورنۍ تل رد کړي او ویلي وی صادق 14 کال راهیسې یوازې د زده کړو د افغان ماشومانو لاسرسي په برخه کې مبارزه کړې او بل هیڅ جرم نه لري. د متي الله ویسا ورور عطا الله ویسا وایي د متي الله ویسا لنیول کېدو 15 میاشتې تیرې شوې، خو لای هم د خلاصون په اړه روښانتیا نشته. عطا الله ویسا د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
څخم هله کومه چې دغه قضیه ژر تر ژره به حل کی او دغه متي الله ویسا ژر پرېږدي، ځکه دغه په اړه باندې ز خپل تشويش لرم، اندېښنه لرم. 15 میاشتې اوس په پاسه دغه دی، اوس لا هغه په زندان کې دی او دغه په بار باندې هیڅ دغه څه روشانتیا موجوده نه ده. نو په دغه موارد کې زموږ تشویش موجود دی، د دنیا تشویش موجود دی، تنه دغه عدالت غوښتنه په زمين کې امارت باید عدالت په نظر کې ونیسي.
نړیوالې ټولنې ته د ویزا د خلاصون په اړه د استول شوی سرخلاص لیک یو لاسلیک کوونکې او د بریتانیا د کارګر ګوند غړي پیمانه اسد ازادي رادیو ته وویل
سوګوارم چې متي الله وی صادق د زندان سي لاسي اټس غلط کار کړنه ده. د یوازې د ستا کرول لپاره په افغانستان کې کمپین کړی دی یو لویسا کلی ته تلای پارا کمپین کلاس کال خو کیږي چې دی دا کار کوي دا نور خارج نور مملکتونه باید خپل ځغ پورته کی او متیو لویسا د زندان څخه باید طالبان اله دا سین دی چې طالبان هغه کسان نیسي چې جرم کړی نه او دا نه اسلامي دی نه د دنیا د ژوند سره دا کار روان دی نو
د دغه لیک یو بل لاسلیک کوونکې د بشري حقوقو فعاله او د فقر او بیسوادۍ په وړاندې د مبارزې موسسې مشره مینا رفیق وایي
مثل ماتیولا فقط اکتیویست بود ایجوکیشنل اکتیویست فقط
میسه واسه دسته کتا برخی فعال و حتی که اولا ماشمان در سووی دا اصلا گناه نده دا نه اسلامی او نه هم انسانی قانون کده اقا باید خلاص شی ملگونی ملتون باید پا طالبان و فشار روری من خبر یا ستور چوی سانه در روحی و روانی او نه هم در جسمی در خلق ده من خوارو طالبان جر تر جره بله هیت قیده و شرط ویسا خلاص کریم
دا په داسې حال کې چې په تیرې دوه اونۍ کې تازه شاوخوا 11 تنه خبریالان د طالبانو لخوا نیول شوي چې نه یې لا هم د دوی پابند کړي په ورته وخت کې د روانې اونۍ په سر کې د ښځو د حقونو 8 تنه فعالان هم داسې مهال چې د اعتراضي غونډې د جوړولو لپاره سره راټول شوي د طالبانو لخوا ونیول شوي خو بیرته خوشې شوي د خبریالانو او د ښځو د حقونو د فعالانو سربیره د بیلابیلو برخو نورو فعالان هم د طالبانو لخوا نیول شوي چې یو شمېر خوشې شوي او یو شمېر لا هم د دوی پابند کړي
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقوقو د ملاتړ یو 500 سازمانونو د متیولا ویساده خوشکېدو غوښتنه وکړه د بشري حقوقو په ارتباط بل راپور لرو د افغانستان د بشري حقوقو په ارتباط د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وی له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب کتاب د نړیوال ټولنې د راتلونکو تعامل د پالیسی اصلي ټکی دی شغل بنټ دا خبره پروند د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ ته وکړه هغه دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او خورا د اندېښنې وړ دی هغه په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې بشري حقوقو نقض شوی وي د وضعیت پرې ډېر بد اغېز کړی جزئیات او امید ظهیر مل پورا پور کې
د طالبان حکومت لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنې شکنجه او زندانی کېدو په اړه د یونامال راپور وروسته ریچارډ بنټ وای د تیرو دوه لسیزو د نږدې ټولو لاسته راوړنو د لمانځتلو سره هم مهاله له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د تعامل او پالیسۍ مهم عنصر د بشري حقوقو د نقض په اړه حساب کتاب دی د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پرون د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ ته ویلي دوی پوهیږي چې په افغانستان کې د حقوقي مدني او سیاسي فعالانو غیر قانوني وژنې خپل سر نیونی شکنجه کول او اجباري لادرکه کول شته
له هغه وخت چې د 2020 کال په اگست کې طالبانو په افغانستان کې واک تر لاسه کړ د بشري حقوقو وضعیت په چټکۍ سره خراب شوی او د یوې لوی اندېښنې لامل شوی په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو وضعیت د ناورین تر کچې رسیدلی د دوی حقوقو لمنځه وړل شوی دا سنور بي وزلې ډلې هم شته په ځانګړي توګه اقالیتونو او ماشومان چې حقوقي د اندېښنې وړ دي
د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په اړه د اسنادو په ټولو دوه هم ټینګار کړی او زیاتوی دا د ټولو کارونو اساس ته څو مسؤل کسان حساب کتاب تراکاګل شي او د معافیت دود پای ومومي بنټ داسې مالدار څرګندونی کوي چې پرون یونامه په خپل راپور کې وویل وخت تر طالبانو لبیا ځلی رسید ورسته د مخکنی جمهوریت نظام له 800 زیات کارکونکي او امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوی شکنجه شوی ورک شوی او یې هم نیول شوی دي خو د طالبانو د حکومت وایي ځبه الله مجاهدی په خپل ایکس شبکې یا په خاني ټوئیټر راپور رد کړ او په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب ډاډ ورکړ هغه د حمله کلی و چې نو دوی د حکومت لخوا عمومي عفو په ټولي زتوګه عملي شوی په ورته وخت کې یو افغان امیرمن چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي دا کوي چې طالبانو د کار په مخنیوي سره بشري حق نقص کړی دی نو موري ازادي رادیو سره خبرو کې د دې عمل د بدو پایلو په اړه غږیږي
ما از نګوي زندگی خود میګم
زه خپل ژوند ته په کتلو او د خپل نور خويندو پیغامونه چې اورم له حاده زیات اغیزي کړی بي وزلي په کورنستي روحي او رواني ستونزو یو ډول اندېښنه او ناروغي پیدا کړی د یو شمیر دوستانو تصویرونه مې وګورئ ناروغ شوی خپل مې مور ناروغ شوی بیخي تغییر کړی
کولان تغییر کړه
د طالبانو اوسنۍ رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د څار سازمان او یو شمیر نور نړیوالو ادارو او تر خوای په کور دننه د افغانانو لخوا د بشري حقوقو په پراخ نقص تورند خو طالبان خپل کړونو ته د اسلامي شریعت نوم ورکوي او وایي نو ټول افغانانو حقونه خوندي کړی دي
دنجونو په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمان خاله ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ بچی صندوق یا یونیسف وایي افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ناچاودي ماینونه پکې شته او د دغو ماینونو ډیری قربانیان ماشومان دي. یونیسف په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د ناچاودو ټکو د تلفاتو 50% ماشومان تشکیلوي. جزئیات په راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ورچی صندوق یونیسف وایي افغانستان د نړۍ یو لغو هیوادونو څخه دی چې ماینونه او ناچاو د جنگي مهمات پکې شته او د دغو مهماتو او ماینونو تر ټولو ډیر قربانیان ماشومان دي. یونیسف د سیشن بي پورس په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر پاڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د تلفاتو شاوخوا 50% ماشومان دي. زمان الدین د بدخشان ولایت اوسیدونکی دی. دای وای چې له جګړې څخه د پاتې شوی ماین په 14 کې خړای او بشل شو. زمان الدین ازادي رته ویل چې څو میاشتې مخکې د دوی په کلی کې یو دوکان ته چیرمغه محل 14 وشو چې هټیوال د زړو وسپنو په پلورلو بوخت وو. خړای په 14 کې ټپی او روسته ساور کړه.
اونایی که دا اوجا بودن گفتن فقط امو
هغه کسان چې حل ته وو ویل هغه نفر چې وسپنی خرڅولې کوم شی د تور کړل د چې واخست او 14 ده. دا حلق حمل د خرڅون کې سره ناست و.
زمان الدین د ماین پاکی له موسوس غواړي چې د ناچاو د توکو د پاکولو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ام ډي سي د ماین پاکی موسسه مشر شواب حکیمی هم تاییدوي چې طالبانو له واک ته رسیدو او په افغانستان کې د ماین پاکی په برخه کې د مرستو کمیدو وروسته د ناچاو د توکو په پیښو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبل ډیر شوی ده چې ډیری مشمان دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پای پاکی پروګرام لکه نور پروګرامونه خوندې متاثر شوی. هغه سی چې 15000 کسان په پروګرام کې په 2014 او 15 او 14 کې کار کاوه، اوس عمره کسان نه دي، 3000 کسان کار کوي او هغه جایو ته څومره رسیدو بس کار کاوه. چرته چې نه رسیدو د بودیجې د نشوالي په اساس باندې هلته کار نشو کولای. تلفات ډیر زیات شوی دی. هر کال تقریبا 1200 کسان راپور دغه سوای زیاتری ماشومان دي انجنوکي اولکان چې دوی مکتبو ته ځي یا مثلا بهر راوځي لوبې کوي.
د روان کال د سرطان په میاشت کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې ICRC په خپل راپور کې ویلي وو چې ناچاو دي ماینونه په افغانستان کې د ملکی وګړو لپاره رښتینی ګواښ دی او ډیری ماشومان له دوه ماینونو او له جګړو څخه د پاتې شوی مهمات او خطر سره مخ دي. دغه کمیټې ویلي چې د 2022 کال له جنوري څخه تر 2023 میلادي کال پورې د ماینونو او ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله یو زرو دونوي کسان وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې 60% یعنی 640 کسان ماشومان دي چې د ماینونو او مهماتو په 541 پیښو کې وژل شوي یا هم ټپي شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د مالي مرستو کمیدو د ماینونو او ناچاو د مهماتو د پاکولو پاسو ډېر اغېز وکړ او د 2021 کال د اګست میاشتې وروسته د ماینونو او مهماتو له امله مرګ ژوبل زیاته شوي. افغانستان یو لغو هیوادونه څخه دی چې وخت نا وخت پکې د جګړو له امله د پاتې شوو مهماتو د چاودنې له امله ملکي وګړي وژل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وچا هم د روان کال په اپریل میاشت کې ویلي وو چې له 1990 کال راهیسې په افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاو د توکو په چاودنو کې شاوخوا 5000 ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د افغانستان د بشری حقوقو په اړه د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ پینټوي د تیرو 12 د نشټې ټولو لاسرړونو لمنځتلو سره هم حاله له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د تعامل د پالیسي مهم عنصر د بشری حقوقو د نقص په اړه حساب کتاب دی. خو آیا رښتیا هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا تیر شل کلنې لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د لمنځه تک په حال کې دي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د بشري حقوقو له فعال قمر نیازی څخه کړې.
تاسف سره باید یادونه ورته وکړو چې فلحال هغه شل کلنه دوره چې مو زیار و زحمت ویسته یو اردو مو جوړ کړه، یو منظم قانون مو وضع کړله، پارلمان مو جوړ کړه، ډیرو لاسته راوړنې مو درلودلې، ځوانانو ته مو د تعلیمي برخه کې فرصتونه برابر کړه، یعنی ځوانان تر مستري تر کچه پورې د دکتورا تر کچه پورې زده کړې وکړلې، او هر برخه مو چې ښځو ته اختصاص ورکړی و په هغه برخه کې ښځې تر وزارتونو پورې ورسېدله. خو ورځ تر بله دغه ټول حقونه نقضېږي، تر پښو لاندې کېږي، او هغه لاسته راوړنې مونږ بالکل د لاسه ورکړي دي. په اوسنۍ حالت کې داسې یو حالت را افغانستان مخه ده چې هغه څه چې لاس کې درلودله هغه خو یې د لاسه ورکړي دي، چې ورکړي دي لا نور هم د زوف یا د شاتک په حالت کې ده. متاسفانه
اغلی نیازی، افغانانو ولې دغه تیر شل کلنې لاسته راوړنې لکه څنګه چې تاسو ورته یادونه وکړله د ملي پاوس په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، همداراز د نورې هغه لاسته راوړنې په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې چې کومې لاسته راوړنې وي، دوی دغه ونه شوې ساتلی، ستاسو باور څه دی؟
متاسفانه وایم چې نړۍ ټولم داسې ده چې کله تغییر کوي، کله چې په حکومتونو کې تغییر راځي، نظام کې تغییر راځي، مګر هغه ملي ګټو کې تغییرات نه راځي. ملي ګټو ته احترام کېږي، درناوی کېږي. متاسفانه چې بدبختانه وایم افغانانو چې هر ځلې نظام تغییر کوي نو خپل ټول لاسته راوړنې د لاسه ورکوي، باوجود دې چې باید هغه حفظ کړي، هغه ملي ګټې ځان سره وساتي. هغه کوم چې په هر برخه کې موږ لاسته راوړنې درلودلې.
ډېر مننه اغلی نیازی. نړۍ بل طالبانو سره د بشري حقوقو د نقص په دوام کې پراتلونکي کې څه ډول پالیسي غوره کوي ستاسو په نظر؟
دقیقا دا ډیره جدي مسله ده، او په دې باندې ټول نړۍ آگاهی لري، او ځکه چې د هغه مسایل دي چې هر څومره دوی پټ کې هم هر څومره هم چې دوی رسنۍ خوله پټ کې هغوی ته اجازه ورنه کړي، مګر بیا هم نړیوال په دې باندې آگاهی ترلاسه کړې ده، او اوس د میډیا د لارې څخه د هرې طریقې څخه افغانان خپل شخ اوچتوي او غږونه رسېږي، تر نړیوال پورې غږونه رسېدلي دي. همداشان چې دوی وایي بالکل دغه سي بشري حقونه پایمال دي، خصوصا د هغه بخواني نظامیانو اته چې وتلی دي د افغانستان څخه، دغه خنوشجان چې وتل ځاني ویسل، هغه چې پات دي هغه ته شکنجه لاندې دي، هغه په مرموز ډول باندې وشل کیږي، مړی څوره زیبات پیدا کیږي په یو شیله کې، په یو روتخانه کې، په یو دشت کې، په یو کند کې پراتی مړی څوره زیبات پیدا کیږي، داسې پیښې ډېری کیږي، او ورته دغه سي چې هغه باندې کیږي، او هغه چې انساني حرمت کوم درناوی نسته، هغه ته توهین کیږي، تحقیر کیږي، هغه چې هغه د وظایف څخه برطرف کیږي.
د بشری حقوقو فعال قمر نیاسی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي، او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
نه بجو تلر وشت دقیقه دی په نه نیمه بجو د سپورت اونیس پروګرام لرو. خو اوس غزنی ته مخه کو. په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو د حکومت د کرن ریاست څخه دوی ته د میوه د ساتنې په هدف د سړو خونو او یا په کوردنن او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په راپور کې.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومتري واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو دولس کلن هلک له مڼو ډکه ټوکرۍ را پر سر کړې ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼېش کوي او د ونو سوري ته یې کوڼه کوي. و مو غشتل چې لدغه حالک او یاد ځوانانو سره خبرې وکړو، خو نه یې غشتل چې را سره خبرې وکړي. خو دلته دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی، د زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سش کال یې باغ ښه میوني ولې ده.
سږ الحمدلله د ماړو باغونه ډېر څه دي، په پرتله د پاروی سای نه پاروی سای ګلی وشوه، باغونه ټول دربدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی.
په داسې حال کې چې محمد حسن د مڼو د خپل څوارلس جریبه باغ له حاصلاتو خوشاله دی، خو یوه غوښتنه هم لري.
زموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که زموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شیان که زموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو. یوه د مارکیټ په هغه کې زموږ ډېر مشکلات دی چې مارکیټ ورته پیدا کړو، دا ډېر ښه باغ او ښه ډک وي او په ډېره کمه بیه باندې زموږ نه
نه یوازې محمد احسن بلکې په غزنی کې ډیری باغوانان د طالبانو حکومت ته کرنې ریاست څخه دوی ته د میوو د ساتنې په موخه د سړو خونو او یا په کور دننه او بهر د بازار موندنې په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي که یاد ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي، د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای سي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت، باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسېږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ راډیو ته وویل
داسې د بازار مندل ستونزه ده، موږ ډېر جدي او ډېر کوشش کوو چې هم په داخل کې خارجي تجاران چې هغه په داخل دی هیواد کې دي هغه راغونډ کړو او راویې بولو تر څو د افغانستان میوجاتو ته ښه بازار پیدا شي. او هم په عین حال کې له مرکزي ادارې سره هم په دغه باب خبره کړې ده چې د افغانستان بیا خصوصا د غزنی میوجاتو ته په خارج کې ښه بازار پیدا شي.
د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لورې له باغوانانو سره هر اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لامل نه ګڼي. د باغوانانو ترڅنګ د غزنی اوسیدونکو هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی، دی وایي سږ کال په ټول غزنی کې د مڼو حاصلات ډېر ښه دی خو بیه ډېره ټیټه ده.
د مڼو سخت کال حاصلات ښه دي، ولې د بازار موندنې په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي تر څو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال په غزنی کې ډیری د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو، خو سږ کال یې بیا ښې میوې نیولې دي.
ازادي راډیو ډاټ کام تاسو ل پیغامونو
سلامونه امنی کې هلي د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت ل دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې د کار زموږ ځوانان له سخت ستوندو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست دي، خو متاسفانه چې په اوتو اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دي بیرته یلا کړي او دغه بندیز دېسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولستی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی، دا د دې بایس ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ ځوانان لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما ژغ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
سلامونه او نیکی هیله د ازادي راډیو همکارانو اوریدونکو ته وړاندې کوم. غوصله توحید
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه د نوزاد ولسوالۍ اړوند درمیان کاریز بر نوزاد وسنګ او لوړه ناوې کې د تشراک اوبه او ځمکې خړوبولو اوبه پوچېدو دي. که حکومت پر وخت اقدام ونه کړي نو دا سرسبزه او شیرازه سیمه په دشوړ کنډوالو بدله سي. د دې سیمې خلک چې اکثره کروندګري د حکومت سره د کوچني بندو تړلو غوښتله کوي. نوزاد ولسوالۍ کې داسې سیمې او دریا شته چې په اسانۍ او لږ لګښت او لنډ وخت کې تړل کېدای سي. نو زموږ دا پیغام تر مسؤلونو ورسوي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغ د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوه بلی اونیزي سپورتي خبرونه کې مو هر کله کوم سب اختیار ساحل مو تاسو د لوبول میدان سپورتي خبرونه اوري د دیونی د خبرونه په لمن کې درته د کرکټ او فوټبال په خبرونو او ریپورتونو سربېره د تکواندو اړوند مهم خبرونه هم وړاندې کوو. په خبرونه کې به ووري چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو د درې یو ورځنۍ سیالي لوبلړۍ پیل کړې ده او لمړۍ لوبه پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. بل لور ته د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې یوه لوبه ګټلې او بله یې بایللې ده. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړو هم د سرو زرو مډالونه ګټلې دي. هندي لوبډلې د خپلو پیاوړو لوبغاړو په ګډون آسیا جام ته ملي لوبډله اعلان کړې ده چې له دې به مو هم خبر کړو. په خبرونه کې ګډ نور مطالب هم لرو. را سره پاتې شئ. پیلې د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د پاکستان ملي لوبډلې په خپل اغیزمنې چټکې توپاچونې سره وکړای شول چې افغانستان ته په 122 منډو ماتې ورکړې. افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو په پوره کولو پاتې راغلل او یوازې 95 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپاچونه کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد او درې لوبغاړي وسوځول. په پاکستاني توپوهونکو کې بیا امام الحق نیمه سلیزه ووهله. د افغان توپاچونکو له ډلې رحمان الله ګربز مخکښو چې 13 منډې وکړې. د پاکستان لپاره حارث رؤف بیا ډیر ښه وځلید. هغه 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز شاهین افریدی بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به د پنځشنبې په ورځ د اګست په 24 نیټه دویمه سیالي ترسره کړي. په دې تړاو به د خبرونې په وروستۍ برخه کې د کرکټ له دوو کارپوهانو سره ځانګړې مرکه هم واوري. د افغانستان د تکواندو دوه تنه نورو لوبغاړو هم په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. دغه سیالۍ په جنوبي کوریا کې ترسره شوې چې پکې 8 افغان تکواندو کارانو ګډون کړی وو او ګڼ نور مډالونه هم ګټلي دي. د همدې 13 کسیزې ډلې له یوه تن غړي او د سرو زرو مډال ګټونکي لوبغاړي زبیح الله شهزاد سره غږېدلی وو. ښاغلی شهزاد په خپله مرکه کې د جنوبي کوریا د څو ټورنامنټونو بشپړ جزئیات هم وړاندې کړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
شهزاد صاحب، په پیل کې راته دا ووایه چې د تکواندو په کومه برخه کې مو د سرو زرو مډال ګټلی؟
تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ما د تکواندو په نړیوال فستیوال کې د سختو شیانو په ماتولو کې برخه اخیستې وه. د سویلي کوریا یو پیاوړی حریف ته چې سو نړیوال مډالونه یې درلودل، په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټم. د کانکریټو 12 تختونه مې مات کړل او سیال مې 11 د سمنټو تختو بوردونو مات کړل.
په دې سیالیو کې د لچا سره رقابت وکړ.
زما حریف د سویلي کوریا څخه وو چې د سختو شیانو په ماتولو کې 40 کاله تجربه درلودله.
تا ول افغان چې دا کارنامه کوي او کترتا مخکې هم دا کارنامه بل افغان لوبغاړي کړی ده.
ترما وړاندې په 2004 کال کې د تکواندو په نړیوال فستیوال کې بکتاش راسخ وتوانید چې د سره زرو مډال وګټي، خو د هغه مډال په تنکۍ او ځوانانو په برخه کې وو او د لویانو په کټګوري کې دا د افغانستان سپورت په تاریخ کې لومړی د سره زرو مډال دی چې ما د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړه.
د دې ډول سیالیو لپاره څومره تمرینات پکار وي؟
د دې سیالۍ لپاره د فزیکی یا بدني روزنه خورا اړینه ده. هغه خلک چې فزیکی ځواک لري کولای شي چې په دې برخه کې ښه پایله ورکړي. فټنس تمرینونه او د بدن جوړونې، همدارنګ د مارشل آرت تجربه او ذهني چمتووالی کولای شي یو شخص په دې برخه کې بریالی کړي.
ته په تکواندو کې تر کوم مقام رسیدلې، یعنی کوم کمربند لري؟
زه په تکواندو کې د دریم درجه تور کمربند لرم او ډیر ژر به د نړیوال تکواندو فدراسیون څخه د سلورم دان سند با ترلاسه کړم. سلورم دان د تکواندو ماستر بیلټ دی چې زه کولای شم خپل د تکواندو اکاډمۍ ولرم.
د جنوبی کوریا په ورسته یو څو ټورنمنټونو کې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو ګډون کړی او تاسو هلته وایي کومې لاسته راوړنې مو کړې دي؟
په سویلي کوریا کې له افغانستان څخه اته لوبغاړي په درې مختلفو ټورنمنټونو کې ګډون کړی وو چې په موجو شهر کې د کیمونیون کاپ کې دیرش هیوادونو ګډون کړی وو چې افغان اتلان دوه د سپینو زرو او سلورو د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. رامینا امینی د سلور 50 کیلوګرام برونز مډال ترلاسه کړل. محسن رضایی په اته 50 کیلوګرام وزن کې سپینو زرو مډال ترلاسه کړل. حکمت الله زین په اته 80 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. رامش حسینی په اتیا کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. محمد اشرف شکران په اتیا کیلوګرام کې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړل او علی اکبر امیری په مثبت 80 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. په دوهم تورنمنت کې علی اکبر امیری وتوانېدل چې نړیوال اتل مات کړي او سربیره درې نور پیاوړي اتلان مات کړ او وتوانېدل چې افغانستان ته د سرو زرو مډال ترلاسه کړي. په هغه تورنمنت کې شپېتو هیوادونو ګډون کړی وو چې افغانستان وتوانېدل شو زلېږي. او په تکواندو نړیوال فستیوال چې په ګنګوان شار کې ترسره شوی وو افغان اتلان بیا هم وزلېدل. محسن رضایی په اته 50 کیلو د سرو زرو مډال وګټل. زه ذبیح الله شهزاد وتوانېدم چې په پاور بریکنګ په برخه کې د سره زر مډال وګټم. بیژن صدرزاده د سپینو زرو مډال وګټل. حکمت الله زین، رامش حسینی او امید سحاک د برونزو مډالونه ترلاسه کړل او د افغانستان د تکواندو ټیم چې دوه لوبغاړي پکې ګډون درلود د برونز مډال ترلاسه کړل.
راتلونکي سیالۍ دی لچا سره او چیرته دي؟
راتلونکي سیالۍ به ایشین گیمز دی چې له افغانستان څخه 15 لوبغاړو پکې ګډون کوي. دا آسیایي لوبو چې هر سلور کال یو ځل ترسره کیږي په آسیا کچه کې تر ټولو معتبر لوبې دي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د کرکټ لړډګره. د هندستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکو آسیا جام سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. پیلان شوی لوبډله کې ولس لوبغاړي شامل دي چې د زینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ پکې نوې ځوانان هم اخستل شوي دي. په دې آسیا جام کې به روهم روهیت شرما د هندي لوبډلې د لوبډر مشرۍ مسولیت په غاړه ولري. د غراز د هندستان پیلان شوی لوبډله کې ویرات کوهلی، شوبمن گل، سوریا کومار یادوف، شریس آیر، تلک ورما، کل راہل، ایشان کشن، ہاردک پانڈیا، روندر جدیجا، شردل ٹاکور، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، جسپریت بمراہ، محمد شامی، محمد سراج او پراسید کرشنا شامل دی. دا ولی دا چی دا آسیا جام سیالی دا روان میشی پورستیو کی پا پاکستان کی پیلی گی و پا سریلنکا کی با پای تاو رسی گی. اوس د فوټبال یو خبر. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې خپل لومړی لوبه له قرغیزستان هیواد څخه ګټلې ده، خو په دویمې سیالۍ کې تاجکستان ته ماتې خوړلې ده. یاد سیالۍ د تاجکستان په کوربتوب پیل شوې ده چې افغانستان به درېیمه سیالي له ایران سره ترسره کړي. افغان ملي لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغیزستان هیواد پر وړاندې 3-0 په مقابل کې بری موندلې وو، خو په دویمې سیالۍ کې 3-1 پر وړاندې تاجکستان ته ماتې خوړلې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه پورسته برخه کې وو. دا ونې مو د افغانستان او پاکستان د لومړی لوبي په دوران کې د کرکټ له دوه شننکو واصل صافي او فرهاد کریم خان سره مرکه کړې ده. تاسو نور په دې مرکه کې ووري
زمديز نه پیلو د افغان لوبډلې ز تو په هن نه یو ار بیا شارټ بالونه یا شارټ پیچ بالونه د دې لامل شو چې د افغانستان دوه مهم لوبغاړي په وسوځي. خاغله فرهاد تاسو راته وایي چې سمو ولیدل یو اربیا هغه د 2010 کال نه را په دې خوا چې افغانستان د شارټ پیټ بال د لوبولو وړتیا نه لرله. یو اربیا په نننۍ سیالۍ کې هم ابراهیم زدران او سره لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په هماغه سې توپونو وسوځېدل. لامل یې څه بولئ؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ته. ساحل صاحب، دغه مشکل د افغانستان سره تر ډیر عمر نه عمل دی او تر دغه وخته پورې د دغه بالونو باندې ټول عمر نه افغانستان چې خپل وکټې د لاسه ورکړي دي. متاسفانه یو ځل بیا دوی وښودل چې دوی په دغه بالونو باندې کار نه دی کړی او دوی خپلې وکټې بیا د هماغه شان د لاسه ورکړي.
ښاغلی فرهاد، په اور کې د یو ورځنیو سیالیو د اصولو له مخې یو توپ اچونکی کولی شي چې یوازې دوه شارټ پیټ بالونه ترسره کړي، بیا څلور نور هغه توپونه دي چې تا ته له وړاندې نه د دې چې ته کولی شي دغه بالونه په اسانۍ ولوبې، ځکه دا به شارټ پیچ نه وي. ولې دغه بالونه لفټ کیږي نه یا دې سره عادت نه دي، څه یې لامل بولي؟
یو خو ساحل صاحب، دوی په ډیفرنٹ وکټو باندې لوبیږي په کنډیشن باندې، سره د دې چې دغه کنډیشن باندې دغه ډیر افغانان چې یو په دغه تل په دې لیک کې وسولو بدل نه پوهېږم ساحل صاحب چې دا څه مشکل دی، سره د دې چې جاناتن ټراټ ته موږ سره او هغه خپل هم خو حکو خو پولې وه، نو په دې باندې ډیر وخت نه دا ستونزه ده. او ساحل صاحب اوسه پورې څه غم نه دی خوړل شي.
صافی صاحب، تاسو ته راځو، په هغه لوبډلې چې کله بله لوبډله هوسټ کوي یا دغه میلمستوب کوي، دلته یوه مهمه خبره د کوربتوب امتیازات دي چې مختلف امتیازات دي، هغه یوې لوبډلې ته ور په برخه وي چې هم اډوانټیج ورته وایي. څه دي ولیدل په دې لوبه کې چې افغان لوري له هم اډوانټیج یا له د کوربتوب له اغېزمنتیاو څه ګټه واخیسته؟
سلامونه سیل صاحب تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته. دا چې رښتیا هم کوربتوب یو داسې برخه په د دوو لوبو د ټیمونو ترمنځ چې یو څه اندازه هغه کوربتوب هغه وکټ ځان ته جوړوي، په هغه اساس باندې هغه کنډیشن سیستم باندې چې څومره دغه کیږي هغه حالات ځان ته داسې جوړوي وکټ شي یا همداسې نور ډیر زیات شیان دي چې هغه باندې هغه کوربتوب خپل هڅه کوي چې په هغه ټیم د خپل ټیم ته ګوري، هغه خپل لوبغاړو ته ګوري، بالرانو ته ګوري، سلو تیز هم بیټسمنانو ته ټولو ته ګوري، د هغې په کتو باندې ځان ته هغه وکټ او هغه کوربتوب نه خپله ډیره فایده اخلي. نو کوربتوب یو په میچ کې د یعنی سل فیصده کې یو شل دېرش فیصده یو د ټیم د ګټلو لپاره یو ښه فرصت دی چې هغه ته فائدہ په واخلي او ځان لپاره دغه کې ثابت کړي.
څه ووم لیدل څه تر دې د افغان لوري په توپ اچونه کې بل خصوص کومه ګټه نه اخیستی وه، که څه هم پاکستان دومره منډې نه دي کړي، خو ویل کېږي چې په دغه وشتنځای باندې 200 پلس رنزونه ډېر زیات دي.
نو وکټ ته په کتو کې وګورو، موږ دغه وکټ زموږ چې په نړۍ کې رښتیا هم سلو یا وروتو پچونه نوم لري، شهرت لري او رښتیا هم ورلد کلاس سپن بال لرو. نو په همدې اساس باندې کیوریټرانو ته ویل شي چې دغه وکټ د سلو تو پچونې ته برابر کړي. نو هغه و چې مجیب درې وکټې واغستې، نجیب نبی واخیستې او راشد واخیستې، نو تقریبا چې له نیم نه زیاته لوبډله پاکستانۍ سلو یا سپن تو پچونکو اوټ کړله. نو هغه کوم ټارګیټ چې موږ په نظر کې لرو او فکر مو، نو هغه پاکستان ور نه کړی شو. همدغه وجه و چې وکټ د سلو تو پچونکو سره ډیر مدد وکړو او هغه و چې پاکستان 202 ټارګیټ ورکړو. که چیرته دغه وکټ د ورو تو پچونکو سره مدد او مرسته نه وکړي، نو زمونږ د فاست بالینګ برخه دومره قوي نه ده لکه د پاکستان چې ده. نو هماغه و چې مونږ هغه بالرانو د مغه وکټ نه فائدہ واغستله، بالرانو تقریبا خ بالینګ وکړو او پاکستانی لوبډلې د 218 او اتیا ټارګیټ نه تقریبا دغه سلو تو پچونې لپاره چې دغه وکټ جوړ شي و دغه رنزونه را شاټ کړل او تقریبا 201 تر یا 2 تر ټارګیټ ورسید. دغه 18 یا رنزونه چې را شاټ شول دغه د سلو وکټ سلو بالرانو لپاره د وکټ جوړول و.
مننه صافی صاحب خاغلی فرهاد به پښتنه وکړو. فرهاد دارا ته وایي چې زمونږ د چټکو توپ اچونو یوه برخه ده چې له ډېره وخته له ستونزو سره عمله وه، خو د فضل حق فاروقي او دغه راز ورسره د عظمت الله برزي راتګ لوبډلې ته خلکو ته دا هیلې ورکړې چې د افغانستان ملي لوبډله به اوس د چټکو توپ اچونکو له اړخه هم پیاوړې وي. په نننۍ لوبه کې هم ولیدل شول چې د توپ اچونې ډیسپلین د چټکو توپ اچونکو ډېر ښه نه و. هغه لاین او لینت د فضل حق فاروقي نه و برابر چې کسه هم د ګوره ډېره مهم ویکټ ترلاسه کړه، خو تر اخره پورې د په صحیح لاین او لینت سره توپ اچونه ونه کړای شوه. د دې لامل څه بولې دغه ویکټ د ته سپورټ نه ورکو او که د ده په خپله په توپ اچونه کې ستونزه وه.
سایل صاحب سوینګ وو د فضل حق فاروقي د پاره مخکې مخکې اورونو کې د پاره سوینګ وو امغه وو پړومبي وو ورکه هغه د فخر وکټ هغه ته په یو وایډ بال باندې سوینګینګ بال نو هغه سلیپ کې هغه کیچ شو هغه وکټ نه روستا فاست بالرانو په ټول میچ کې یو وکټ مونږ خستله. فضل حق فاروقي خپل لاس اورونو کې یو 50 منډه ورکړلې یو نفر اوس وځو د سره چې خپل مرزي 15 اور وکړل او 15 اشاره څلور بالا او هغه خوب شو او زخمی شو. هغه نه پس دغه عبدالرحمن هغه خپل چې څو اور چې وکړ هغه پکې وکټ وانه خیسله. نو دا د فاس باندرانو ستونزه سایل صاحب ټول عمر نه روانه ده. د سه به وخت راغې چې رحمت شاه باندې منګ شپک سل وختم او ورته منګ رحمت شاه راوست او رحمت شاه بد بالنګ ونه کړ هغه وخت، یعنی بد فیصله نه و. یعنی د دې نه دا معلومی کی چې دا یو فاست بالر زمنګ په ټیم کې چې موږ ته یو زیات منګلو باولې او زه فکر کوم چې د دې په ځای نور احمد له باولې ودا مخوې.
هم دا پښتنه ورسره تکراروم، ولی لوبډل مشر او کوچ چې د هوم اډوانټیج هم ساتل کوربه هم ته پچ یا وشتنده هم ستاسو په خوخه جوړیږي، ته ولی بیا هم په دې نه پوهیږي چې ته باید یو اضافي سپینر په لوبه کې ولوبې؟ یعنی نن ولیدل شول کنو رحمت په دغه لوبه کې وای خای هغه کمی منډه چې شاداب په اخره کې وکړي هغه نه وای شوی، دغه هدف به اوس یو سلاویا او یو سلو اتیو منس کې وای. ولې دوی د وشتنځای په مطالعه کولو نه پوهیږي؟ همدا مسله به یو کسبل راز به تر شاوي.
سایل صاحب په نه دیر شم وور کې اته وکټې د دوی تلې وي نسیم شاه راغې، نو د دوه بالو خبره ده د دوه خو بالو نظر اخیرا نه کس چې واسم یو بال سره یا دوه بالو نظر تاسو مغه مقاومت مونږ کو. نو نسیم شاه او کم شاداب چې کم پارتنرشپ وک کم تقریبا تر شپږسل وختم اوور کې چې کم شاداب رانه او چې درغه وخت پورې دا لو با دوی غټ پارتنرشپ مونږ نه واچو او دا منګ یو بالر د سنخ کار کې د غلطه منګ ته وکټه واخلي. فاست بالران نه خو بيخي ته منو ک تاسو کتلی فضل حق خپل اورونه برابر کړ نور په دواړو بالرانو په شریکه باندې سره سایل شپ شپ پګنی ما اور واور سره نه دی کړی. نو دا دا خپل اورونه برابر نه کړ سره زما په فکر باندې یو فاست بالر دوی زیاته چول یو آل راونډر دوی زیاته چول فاست بالینګ غلو.
صافی صاحب وړاندې تاسو یادونه وکړه چې دغه ویکټ تر ډیره د سپینرانو لپاره جوړه شوې ده، یعنی سپین بالرانو او رښتیا هم هغوی ښه بالینګ هم پی تر سره کړ، خو په دویمه پاڼه کې ګورو چې د پاکستان چټکو توپ اچونکو هر یو کاغه شاین شاه پریده ده کاغه نسیم شاه ده او کاغه عارف رؤوف د درې وړو ویکټ یې اخیستی دي. دا څه لامل کېدلی شي؟ د دوی اکسترا پیس یا هغه بیخي سرعت د دې لامل وو ک وشتنځای په دویمه پاڼه کې دې ته برابر شو.
سل صاحب لومړی خو زده وایم چې د پاکستانی لوبډلې تاریخ چا داسې ده چې د پاس بالینګ شوبې ډېره قوي ده، تل د دوی دغه برخه ډېره مضبوطه او قوي ده. دوی چې کلم لوبې کټلې دي همدغه اصلي لامل دغه ده چې پاس بالینګ د دوی ډېر مضبوط دی. مهمه خبره دا و چې حارث رؤوف او شاین او نسیم شاه خپل لین او لین سره بالینګ وکړو، نو زمونږ د پاس بالرانو غوند کې چې خپل هغه لین او لین تي بالکل برابر نو نو هغه مخکې کوچ شپ دی اداوري وکړل هغه یو بالو هغه د وکټ هغه سره هغه سوینګ کومک وکړو وکټ رااله هغه نو ورسته کوم وګورو د عظمت او د عبدالرحمن بالینګ وګورو نو هغه سی لین او لین سره بالو نکړو کنه کوم بال چې لین او لین سره کیدو هغه هغه هم نشو وهله او گزارې ور سره ډیره کوله، خو هغه کم رنزونه چې په کوم بالونو رال اصل کې هغه بالونه لین او لین برابر نو هغه دوی خپل غلطي وچی وکړه. نو شاین هوس په نړۍ کې یو د فاست بالینګ یو نمونه ده او ترڅنګ یې آرس راوپ نو دوی د غلین ولین خپل پرې نه خوستو او لین ولین سره بالینګ وکړو او بل زمونږ د بیټسمنانو غلطي ده لس کال مخکې چې زمونږ بیټسمنان په کوم والا اور شي لس کال وروسته په هماغه بال باندې اور شو یو بونسر زمونږ ټیم کې داسې څوک پیدا نه شي چې زمونږ دغه بونس یا شارټ پچ بال ووهي غټ غټ پلیران دي زمونږ لس لس کال تیر شو په دغه لوبډله کې کار یې وکړو زحمت یې وایستو خو نه پوهېږم چې دوی دغه د بونس بال څنګه نه شي وهلی ولې نه شي زده کولی یو کار چې تا ته در په غاړه شي او یو کرکټ ستا مسلک شي نو باید ته هر یو بال دپاره خپل پلانینګ جوړ کړي چې کومه ستونزه لري دا مهمه خبره روزونکو دپاره هم ده چې ولې دومره روزونکي راځي او موږ نه دومره پیسې اخلي او نتیجه بیا صفر وي نو کرکټ بورډ نه هم دا غوښتنه کوو چې کوم کوچ تاسو راولئ د کوم مطلب دپاره راولئ نو هغه مطلب تاسو هغه نه وغواړئ دا نه چې تاسو نه هغه پیسې او معاشات واخلي او خپل وخت پاس کړي دغه شارټ پچ یا بونسر بال سره د افغانستان ستونزه ډیره زیاته ده د بیټسمنانو تر ډیره وخته پورې چې موږ ګورو لس کاله مخکې هم بیټسمن په مغه یو بال اوټ کیږي لس کاله وروسته هم په مغه یو بال اوټ کیږي ولې اوټ کیږي ولې په دې برخه کار نه کیږي دا خبره ډیرو خلکو ته راجی کیږي خپل لوبغاړي ته راجی کیږي کوچیز ته راجی کیږي ادارې ته راجی کیږي ولې په دغه برخه باندې کار نه کیږي دا سټپ سټپ باندې یو د بل نه پوښتنه وشي چې ولې دغه برخه نه صحیح کیږي نو زموږ بیټسمنانو غلطي وه چې خپل ځان اوټ کړی دی او د پاکستان پس بالرانو لند لینو لند خواله شو هم دغه زموږ دغه سر وکټ او ټاپ اډر وکټ واخیستل نو دا د سینو شو ویل چې د وکټ سپورټ دغه صرف د بالرانو خپل او خیاطیا لینو لند سره بالینګ کو او زموږ د بیټسمنانو غلطي او مهمه خبره دا چې زموږ د بیټسمنانو د بونسر بال سره نه بلتیا او نشي وهله دغه وجو کنه وکټ سپورټ د پس بالرانو سره نو
مننه صافی صاحب ښاغلی فرهاد د نن په لوبه کې داسې فکر کېده چې ځکه نجیب زدران ټپي شو هغه له سیالۍ بهر کړی شو او دغه ځای خالي و دیارلس کاله وروسته نجیب زدران په د افغانستان په ملي لوبډله کې نه لوبېږي ځکه ټپي شوی خلکو ډېره دا غوښتنه درلوده چې ریاض حسن به نن په لوبه کې وي خو دلته اکرام علی خیل لوبې ته راغی تاسو د چا په لاتړ کې وای او ولې وای چې په نننۍ لوبه کې وای
ما سایل صاحب د اکرام لوب هم په سنډیس په خلاف باندې لري وو په ورلد کپ کې هغه څو شپږتیا منډې جوړې کړې وې او ما ریاض حسن فکر کاوه بیګاز ما چې خپل ځان په سکواډ جوړو ما نه پوهېږم ولې سایل صاحب خو ما ریاض حسن ځان سره سکواډ کې راځه ما په فکر باندې د سې فیصله وا چې بس د کیپټن او د کوچ فیصله ده نو
دلته به د درې خبرو ته اشاره وکړو تر دې راپورې نجیب زدران په څلورم نمبر او ورسته یو کې په څلورم نمبر تو په هنه کوله کڅه هم مخ کې دغه یوازنه تو په هون کې په ملي لوبډله کې چې د تو په هنه نمبر نو معلوم شته په څوم نمبر تو په هنه کوي خو په دې ورسته کې په څلورم نمبر راته کڅه هم په ون ډے کرکټ کې په څلورم نمبر کا یو تو په هون کې راځي هم د بال کنډیشن هم هغه سي وی نو وی تر ډیره پوری خو دلته به د اکرام او د ورسره د ریاض حسن پر تل نه کو ریاض تر ډیره د نیوی تو په هون کې دا اکرام علی خیل بیا په میډل آرډر کې تو په هنه کې چې اکثره د یو څه جوړ تو ته مخامخ کیږي هغه ټایم کې سپینران راځي نو بیا هم فکر نه کوي چې اکرام ته بارتیا و دک کچا من پهل کې دوه وکټ له لاس زر د لاس ور کړی خو کدا غا اننګز لګ غزیدل وي او بیا سپینران راغلی وي اکرام په ډیر خلو ثابت شو
اکرام سپین بالینګ په خلاف باندې موږ په خام لیدل د وخت په انډر 19 په کې پاکستان په خلاف سیریز هم والو هغه کې په میډل آرډر کې غلو پکړو نو نن د پاکستان د فاست بالینګ ښکار شو ټول خلک او اکرام ته ماغه هغه وخت پیدا نشو چې هغه خپل لاګه کم مناسب ځای کې وي هغه ځکه لوبې د لوي ځکه چې دا دومره وخت بعد خپل ټیم ته چې راځي سایل صاحب د او به دومره غټي لوبې په خلاف باندې راځي نو دا یو اکسترا یو فشار په سړي باندې نور میو اکرام علی خیل باندې ډیر زیات فشار او لوبې د فشار لاندې و کم وخت چې اکرام خپل دغه تراته بیټینګ
بیسټ. یو بل شی کله کله تکتیکی حرکت چې وای ورته ساتي سیب نه بده پښتنه وکمه ځینې لوبډلو کې موږ په غټو لوبډلو کې لیدلې دي خو د افغانستان په لوبډله کې تر ډیره پورې دا شی دلیدل کیږي دغه سی سچویشن کې لکه افغان لوبډلې چې قرار درلود یا قرار لري په کار نه و چې کله راشد خان په څیر یو توپ وهونکی په بیټنګ آرډر کې مخکې راشي دغه سی یو حرکت اکثرا لوبډلې کوي یو وخت په هند لوبډلې دا حرکت کاوه چې عرفان پټان باندې ون ډاون پوزیشن باندې توپ وهنه تراته ځینې نورو لوبډلو کې هم دا مثالونه شته راشد یو وخت په کورنیو سیالیو کې پہلی ز تو پہن ہم کولا نو صافی سب چان لری چی دغه یو حرکت شوه وای مناسب بنوای
سوال صاحب خو خبرې ته اشاره وکړه اصل کی دغه مثلا ز کوچیز تراجی کوم دغه زید فارق راشد رازی نو د باندې بایدکار شوه وی او مخکې تر مخکې کوچیز د دغه زید فارق د فارټم وخت د فارق بازی وخت د فارق د جوړ کړي وی د منټلی جوړ کړي وی او د دې تدا ساس کار کړه چې وخ راځي مونږ باندې فشار راځي لوبډله د فشار لاندې راځي نو کچیر ته تاسو ته مطلب دغه وخت کې مونږ تا کوزو نو ته باید په دغه وخت کې مونږ ته ډاډ راکې مونږ لوبډله داسې وزته او د سکور او رنزونه داسې روان کې چې مونږه روسته لوبډله دغه د فشار کم فشار چې په لوبډله باندې راځي دا باید مخکې کنټرول کی نو دلته کوچیز ته پکاري چې دغه ځای باندې دغه لوبغاړو سره مخکې تر مخکې کار وشي او منټلی د لوبغاړي جوړ شي
افغان کرکټ ملي لوبډله لپای له تر دې د دی او رزنه او سیالي په کې بل خصوص ډیر خ ریکارډ نه لري کغه نړیوال جامونه دي کغه نور سیالي دي لامل څه بولې
سایل سه فشار برداشت کول دي الته تک دي الته ابزور کول دي وخ الته په ویکټ باندې اسس کول دي کتل دي دغه ویکټ سره رقم دا سره رقم حرکت کوي لکه تاسو وګوره ابراهيم اولنه شورت بال هغه پول پسې لاړ هغه یو بال موقع نه ګوري دي پښت نه ګوري چې دغه بال په څومره صورت کې ماته راځي یا دا پیچ را پری دي یي ساره نو خپل لګ په دې ویکټ باندې دا فشار سره خپل دیل کول دي نور مرګه خبره نه ده
حشمت شهیدی لوبډلمشر چې کله لوبډلمشر تاکل شوی د حشمت شهیدی پرفورمنس هغه عمر نه ده لکه څنګه چې په 2013 آسیا جام کې او 2019 نړیوال جام کې هغه کم پرفورمنس درلود د دې پرفورمنس ورستر بلې یعنی په لوبډله باندې د بوچکیږي او ډول خو د چوس لوبډل مشر دنو د غیلا عمل د لوبډله کې پاتې فکر نه کوي چې د احمد شایدی زې په لوبډله کې نور نشته
سایل صاحب بالکل دا د افغانستان د لوبغاړو یو عادت ګرځیدلې ده مونږ کوشش کوو زمونږ کرکټ بورډ کوشش کوي چې هغه کس هغه لوبغاړی دی کپتانی دنده ورسپاري چې هغه په لوبډله کې مین پلیئر وي مطلب هغه د سیو پلیئر وي چې هغه د ډراپ کېدو چانس نه لري او دوامدار به ټیم کې اوسيږي مونږ دا کوشش کوو نو افغانستان کرکټ بورډ دا کوشش کوي چې تاسو یو کپتان وټاکي دلته چې کله کپتان وټاکي هغه د پام غورځيږي نو هغه سی پرفارمنس بیا نشي کولای نو ستونزې دا د اوس کو مونږ راشو زمونږ مخکنی کپتانانو ته کوم راشو کو نبی ته راشو هم دغه سی د ارشد یو وخت د مونږ کپتان شو هغه دغه سی له پام غورځیدل نو هم داسې حشمت راشي اوس موږ دلته که وګورو نو داسې یو بل کس موږ نه ګورو چې دغه کپتاني ورته وسپارل شي
نو فرحت خان تاسو راته د اخره کې وایي چې کومه ستراتیژي ستاسو له اندر روانه دوه سیالیو ته په کار ده چې افغان لوبډله وکړی شي په دې سیریز کې پاتې شي بلخصوص د روانې دویمې لوبې لپاره چې دوی به لوبه وګټي
سایل صاحب ټاپ آرډر بیټسمنانو کار دی رنزونه کول لکه څنګه چې بالران ګرام دي چې وکټي واخلي دغه شانته د بیټسمنانو کار ته چې رنزونه وکړي کله چې بیټسمنان رنزونه نه کوي لوبه مخکې نه ځي نو اسانه خبره ده سایل صاحب خپل لوبه خپل اپلیکیشن دی وکړي دغه د ټوله لوبه د ختمه شو د پندمات څومره خیال دی دغه به لوی ټارګټ کله چې افغانستان پټول اوټ شوی نه نفر اوس وزیدل لسم نفر بیټینګ ته راو نه وته نو سائل صاحب بس افغانستان دغه بر پختن امران اساس ویره شو بخنه غواړم برته دی الداغه ته یو کتل د سکرین ته قصه
نه راځي د لوبي د دوی ملوبي لپاره مکمه استراتیجی په کار
او استراتیجی سائل صاحب بس خپل فیرلس کرکټ په کار دی او دوی د کم فشار لاندې پاکستان لوبډل سره د سیریز دوی کله نه دی کړې زه فکر کوم سره د پاکستان د نوم نه دوی فشار لاندې راغلي دي دوی مو درې ملو وخت تاسو ګورئ دوی نه ودا فشار ان شاء الله لري شي او نورمال حالات ته راستانه شي
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
د لوبل میدان او نيزي خبرونه درنو مينوالو د دې ونې سپورتي خبرونه بش پړ شو تر بیا خي چاره
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنز دیوال